السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بلی او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اسلام آباد کې د ولسمشر کرزی د نن ورځې د کتنو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده ستونزو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو د ورسیو خبرو او غونډو حال درکو. د هموري چې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست وي د کابل ښار نفوس ته په کتنو د اطفایي او سنی کارکونکو او وسایل کافی نه دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن مدافع وکیلانو د عیني شاهدانو یو لیست چمتو کړی او هیله لري چې له دې سره به د دوی موکل پرویز مشرف له تورونو بری شي. د ملګرو ملتونو د وسلو څېړونکو چمتو کیږي چې د دوهمې ورځې په مخه له ادعا سره سم دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال څېړنه وکړي، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې د مروې په سیمه کې په خبرو باندې مصرف دی. ولسمشر کرزی په هرات ولایت کې د ملي پیوستون د شپږو کارکوونکو وژل غندلې او د بغلان پولیس وایي چې 200 کیلوګرامه تریاکې نیولې. پوره خبرونه راپورونه وایي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په دوهم ورځ د هیواد له صدر اعظم سره د ښاغلي کرزي مذاکرات اسلام آباد ته نږدې د مری په سیمه کې دوام لري. له پاکستان څخه د ازادي رادیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي چې دا خبرې به تر ډیره د سولې لالي شورا سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو په هڅول کې د پاکستان پر لور همکاري متمرکز وي. د راپورونو له مخې له ولسمشر حامد کرزي سره تللی پلاوی هم په مرکه دی. تیر ورځ هم ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې په دوه باندې مذاکرات وکړل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم پرون ماښام له ښاغلي کرزی سره وکتل او ویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. ولسمشر حامد کرزی په هرات ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د شپږو کارکونکو وژنه وغندله. له ارګمانې څخه ازادي راډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي پیوستون د پروګرام څلور انجینران او دوه کارکونکي د یکشنبه پر ورځ وسله وال طالبانو تشتولي او تیر شپه وژل دي. ولسمشر حامد کرزی چې اوس په پاکستان ته په سفر کې دی ویلي د وسله وال مخالفینو دغه کار د افغانستان لپاره مختک سره په ښکاره ډول دښمنی شي او دوی غواړي چې افغانستان باید ټول عمر نور ته اړوي. که څه هم افغان چارواکي دغه کسانو د وژنې تور پر وسلوال طالبانو لګوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بغلان پولیس وایي چې 200 کیلوګرامه تریاکې نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد صادق مرادی نن خبري اعلان وکړ چې د مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او د بغلان په دحسلا ولسوالۍ کې نیول شوی دي. نو موږ وایو چې د پولیسو سره په نښته کې د موادو یو قاچاقړونکی وژل شوی او بل نیول شوی. د بغلان پولیس وایي چې په تیرو 15 میاشت کې څه کم 300 کیلوګرامه تریاک او په سلګونو کیلوګرامه نور نشه یې توکي نیولې دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.2 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1548 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد شبر وړاندې کوي.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن مدافع وکیلانو د عیني شاهدانو یو لیست چمتو کړی او هیله لري چې له دې سره به د دوی موکل له تورونو بری شي. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژلو په پیښه کې پولیس لرلو تورن شوی دی. نن به په خپله پرویز مشرف محکمې ته حاضر نشي. د اګست په 6مه په راولپنډي کې محکمې پرویز مشرف د قتل او د قتل د دسیسې په ګډون په دریو تورونو تورن کړ. مشرف ویلي دی چې دی بې ګناه دی. پرویز مشرف تورن شوی دی چې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې چې کله بینظیر بوټو ووژل شو د هغې امنیت سم نه وساتلې. بینظیر بوټو د وی بمی چاودنی او له هغې وروسته د ټسو پر مهال هغه وخت ووژل شو چې په راولپنډي کې سیاسي لاریون کاوه. پرویز مشرف له 1999 تر 2008 میلادي کلونو پورې واکمن وو او بیا بهر وسیده، خو د مارچ په میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. د ملګرو ملتونو د وسلو څېړونکو چمتو کیږي چې د دوهمې ورځې په مخه له ادعا سره سم د مشت نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال څېړنه وکړي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پر چیړونکو ډزې وشوې، خو بیا هم دوی له هغې سیمې سمپلونه راغونډ کړل چې ویل کېږي هلته د چهارشنبه په ورځ برید شوی و. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د دوشنبه په ورځ وویل د ملګرو ملتونو د چیړونکو ډلې مهم شواهد ترلاسه کړي دي. د بې سرحده ډاکټرانو ډله وایي چې له ادا سره سم د زهرجن ګاز په برید کې د دمش ښار ته نږدې لږ تر لږه 355 تنه وژل شوي دي. د دوشنبه په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هغو کسانو چې دا برید کړی دی باید حساب ورسره وشي. کیری زیاته کړه چې ولسمشر اوباما په دې اړه له خپلو متحدانو او د کانګرس له غړیو سره سلا مشوره کوي او د اګست د 1 نیټې د برید په اړه به خپله ښکاره پریکړه اعلان کړي. د استرالیا صدر اعظم کیوین راډ نن په سیډنی کې په سوریه کې د شوي برید په ارتباط وویل
زه دا باور نه کوم چې نړۍ به په آسانۍ پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو پر استعمال سترګې پټوي. دغو وسلو نږدې 300 یا تر دې ډېر کسان وژل او شاوخوا 3600 نورې په روغتون کې بستر کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي دي په سوریه کې به هره مداخله د امنیت شورا له پریکړه لیکه پرته له نړیوال قانون څخه سرغړونه وي، خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي داسې پوځي مداخله د امنیت شورا له اجازې پرته ممکنه ده. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو څیړونکو د دمشق ته نږدې یوه سیمه چې هلته دغه وسلې استعمال شوي دي ولیده، خو پر دوی ډزې وشوې. د سوریه یاغیان او حکومت دواړه یو بل ملامتوي چې دا وسلې استعمال کړي دي. سپینه مړی وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هیواد یې راتلونکې اونۍ په سنت پیټرزبورګ کې د جی شل د سرمشریزي کوربتوب کوي وګوري. د دواړو مشانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه راپورته شول چې د روسیې د امریکا د استخباراتو پخواني قراردادي ادوارد سنودن ته چې د امریکا د څارنې پټ پروګرامونه افشا کړي او واشنګټن یې غوښتونکی و په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي. د دې کار په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د ځینو نورو اختلافاتو له امله اوباما په روسیو کې د مسکو خبري چې ټاکل شوې وه د جیشل له سرمشیزي د مخې له پوتین سره ترسره کړي لغوه کړي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني د دوشنبه په ورځ ویل چې باراک اوباما لیواله دی چې له ولادیمیر پوتین سره وګوري ځکه روسیا د جیشل د سرمشتیزي قربانه ده. جی کارني په دې اړه چې آیا دواړه مشان به جلا خبري هم وکړي او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. روسي خبردار چې د برازیل د بهرنیو چارو وزیر انټونیو پاتریات له بولیویا سره د وی ډیپلوماټیک شخړې پر سر استعفا وکړه. پاتریات وروسته له هغه وزارت پریښود چې په لاپاس کې د برازیل د سفارت و ډیپلومات د بولیویا د اپوزیسیون یو غړي ته چې تر تعقیب لاندې و زمينه برابره کړه چې برازیل ته وتښتي. د بولیویا د اپوزیسیون غړي سناتور روجر پینټو تیر کال د برازیل سفارت ته وروسته تر دې پناه وړې و چې په خپل هیواد کې د اداري فساد په ګډون 14 جنایي تورونه پرې پورې شول. سناتور پینټو دا تورونه ردوي. د برازیل د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا اعلان دغه هیواد ولسمشر دلما روسف په یو بیان کې وکړ. په ملګرو ملتونو کې د برازیل استازي د دغه هیواد د بهرنیو چارو نوی وزیر ونومول شو او مستعفي وزیر به په ملګرو ملتونو کې د برازیل نوی سفیر شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی نن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی مقامات سره د افغانستان د سولې د مسلې او نور مهمه مسایلو په باب خبرې کړې دي. په روان خبرونه کې اوري چې پاکستانی سیاسي څېړونکو وایي چې په یو یا دوه کتنو او دغه راز غونډو د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده ستونزې او د افغانستان مسله نشي حل کېدای.
د افغانستان د کوم مسله چې دا ډیره پیچیده ده او موږ د یو ملاقات نه دا توقع نشو کولای چې ګنې دې ملاقات نه پس بچ نو اسټیټیک شي.
له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست وی د کابل ښار نفوس ته په کتنې د اطفای اوسني کارکونکو او وسایل کم دي. په امده حالت کې خلک هم د اطفای له خدماتو شکایت لري.
تر څو چې موږ سره کو نو دا ځان جوړ نشي اطفای نشي کولای چې په خپل وخت باندې ځای په ځان ورسي.
د حج او اوقاف وزارت وایي د روانې سومبلې میاشت په 13 نیټه به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږلو بهیر پیل شي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د وزینانو شورا د یو تقنینی فرمان په اساس هندوانو او سکانو ته پولیس جرګه کې د یو څوکۍ د ځانګړي کولو پریکړه شوې ده. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبو میدان ورسیشي پروګرام اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي نن هم له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سیاسي اپوزیشن ګڼ شمېر مشرانو په کابل کې په خپلو کې غونډه کړې ده. په دې اړه چې په دې غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې شوې دي، څه پرېکړه شوې دي، همداسي به د دې موضوع د تعقیبولو لپاره زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شمن صاحب، که د دې غونډې په اړه له اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د سیاسي مشرانو غونډه تیره شپه په کابل کې شوې ده، خو البته د یادول وړ ده چې دا غونډه د اسلام آباد د ولسمشر د سفر پورې دومره نه ښکاري چې ارتباط ولري. البته د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. دا غونډه د عبدالرشید دوستم لخوا د په کور کې په کابل کې اوربل شوې وه. تیره شپه د ډوډۍ لپاره دغه سیاسي مشرانو سره میلمانه وو چې په دې کې ډاکټر عبدالله عبدالله، علي احمد جلالي، زلمی خلیلزاد، د بلخ والی عطا محمد نور، د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی، حنیف اتمر، محمد محقق قانونی، یونس قانونی او احمد ضیا مسعود، همدارز امر الله صالح برخه درلودله. البته د هغه کسان دي چې په دې وروستیو کې د راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کمپاینونو باندې تر ډیره باندې مطرح دي. حتی د ځینو خو د احتمالي کاندیدو خبره هم په رسنیو کې یاده شوې ده. خو د عبدالرشید دوستم ویاند فیض الله زکی ازادي راډیو ته ساعت مخ کې وویل چې دغه غونډه کې په انتخاباتو خبرې وشوې. البته په کاندید باندې چې مشخص کاندید وړاندې شي په دې اړه باندې خبرې نه دي شوي، خو په دې باندې خبرې شوي چې یو لوی تفاهم رامنځته شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیو مشخص کاندید په اړه بحث و نه شو او اصلا اجنډا هم دا نه وه. اجنډا دا وه چې د آزادو او شفافو انتخاباتو د تامین لپاره مشوره وشي او د یو داسې لوی تفاهم د رامنځته کولو لپاره مشوره وشوه تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې کامیابیږي په ډیرو رایو بریالی شي او له انتخاباتو وروسته خپله دنده په کامیابۍ ترسره کړي. مشوره په همدې اړه وه.
ښاغلی زکی ونه ویل چې د لوی تفاهم چې د یاد کوي وایي چې د همدې لپاره مشورې وشولې په څه معنا دی؟ البته په دې وروستیو کې بیلابیلو ډلو دا خبره کړې چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي او د هغې اجماع له لارې یو کاندید وړاندې شي. د یادولو وړ ده چې دا غونډه هم په همدې حال کې جوړیږي چې دا منډې تړلې کمپاینونه د یو کاندید وړاندې کولو لپاره بحثونه د سیاسي حلقو او کړو ترمنځ په دې وروستیو کې تودې شوې دي او د ځینو احتمالي کاندیدانو نمونه هم رامخته شوې دي، ګرچې هیچا هم ځان رسمان کاندید نه دی اعلان کړی. سربیره پر دغو کسانو چې تیره شپه په د عبدالرشید دوستم په میلمستیا کې ګډون کړی و، ځینې نور کاندیدانو نمونه هم یادیږي، لکه چې څو ورځې مخکې ولسمشر حامد کرزي په خپلې یو وینا کې د یو پوښتنې په ځواب کې د عبدالرشید د عبدالرب رسول سیاف یادونه وکړه چې ښایي احتمالي کاندید دی هم واوسي. همدارنګه د اشرف غنی احمدزي یادونه هم وکړه، د عبدالله عبدالله یادونه هم وکړه. نو تر اوسه خودی وایي چې دا غونډه د مشخص کاندید وړاندې کولو لپاره نه وه، خو ښاغلی زکی وویل چې دا سی غونډه به په راتلونکي کې هم په دې موافقه وشوه د دوی لخوا به دا دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې تیر شپه د جنرال دوستم په کور کې د افغانستان د اپوزیشن د ګڼ شمېر مشرانو د غونډې او د دې غونډې د بحث په اړه در سره خپل معلومات شریکول. افغان ولسمشر نن هم په پاکستان کې د دې هیواد له مقاماتو سره د افغانستان د سولې، امنیت او د غراز دوړو هیوادونو ترمنځ د پروتو ستونزو په باب خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د افغان ولسمشر د دې کتنې او د دې پاکستان څخه د دې سفر وروستي جزئیات او نتایج نه دي اعلان شوي، خو ولسمشر کرزي په سیمه کې د سولې او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی ګڼلی دی. نوموړي حامد کرزي د غراز له نواز شریف سرګټ خبري کانفرنس کې شرکت وکړ او ویل چې زما او خاغلی صدر اعظم نو شریف پر ټولو دو اړخیزو مسلو خبرې کړې. ما د افغانانو پر استازیتوب په پاکستان او افغانستان کې د سولې ثبات لپاره د هغې نیکې هیله ورسولي. د ولسمشر کرزي ویل چې موږ په سیمه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او په افغانستان کې د ګډې د سولې په پروسه کې د هماهنګۍ او مرستې په اړه غږېدلی یو. همداشان د پاکستان صدر اعظم نو شریف ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هغه په وینا 2014 میلادي کال د سیمې د هیوادونو لپاره ډېر مهم کال دی. په روانو خبرونو کې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر او په دې سفر کې د شو بحثونو او دا چې نتیجې مثبت دي او که منفي او څه ګټه رسولې ده په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکو. په داسې حال کې چې پاکستان کې نوی جمهوري حکومت واک ته رسېدلی، افغانستان کې په راتلونکي کال کې د ولسمشر انتخابات کیږي او بیا په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي. اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي دا سفر څومره اهمیت لري؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار منور شاه د سیاسي چارو له څېړونکي ایمل خټک څخه کړې ده. نوموړی وایي
کرزی صاحب پاکستان ته سفر چې دی نو مهم په دې حواله باندې دی چې دا د کرزی صاحب اولنې ملاقات به د نوي جمهوري حکومت د مشرانو سره. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان میں کسی کوم تاوتریخواله د 1300 میشتو راځي موجود دی او خاص کر بیا چې د 1300 ورځو کې چې سرحدي سیمو کې کوم واقعات وشول هغې نه پس او بیا چې کوم د دوها پروسه وه یا د قطر پروسه وه هغې نه پس چې کوم صورتحال پیدا شوی دی نو زما په خیال په هغه صورتحال کې چې دی په هغه تناظر کې د کرزی صاحب راتګ چې دی ډېر مهم دی او اوس به دا کتی شي چې د دوړو ملکونو یا د دوړو مشرانو امیز کې خبرې اترې چې شوي دي هغه په کوم سطح باندې دي او هغې په نفس په څه نتیجې امیز ته راځي.
خټک صاحب، د کرزي دا سفر افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره څومره کردار ترسره کولی شي؟
د افغانستان د کوم مسله چې دا ډېره پیچیده ده او ډېر ارخونه لري او موږ د یو ملاقات نه دا توقع نه شو کولای چې ګنې دې ملاقات نه پس بچې نو هر څه ټیک شي. خو بیا هم د دوړو مشرانو مېز کې یو تفاهم پیدا شي او هغه نه پس ځینې جدي قدمونه پورته کړی شي یا د هغه تصمیمونو یا فیصلو په رڼا کې مثبت قدمونه پورته شي.
بالکل خټک صاحب، همدغه خبرې ته په کتو سره خلک دا وار ډېر زیات امیدونه لري. خو د دې نه وړاندې چې کومه خبري غونډه شوې وه، ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې ډېر ډاډ نه لري، امید خو یشته خو ډیر زیات ډاډمن نه دی. اوس دا وار چې اغي راغلی د یوې ورځې په سفر باندې، دا سفر وغځېده د پاکستان د وزیر اعظم امیا نواز شریف په غوښتنه باندې، نو داسې امیدونه پیدا شوې دي چې دغه کمی خبرې روانې دي او په هغه کې چې کوم مرکزی نقطه ده د امن او د سولې او ثبات په حواله باندې، خلک وایي چې دغه په مخ په وړاندې روانه ده او د خبرو کې مثبت پرمختګ کیږي. تاسو څنګه ګورئ دیتا؟
نو زما په خیال باندې دغه خوش امیدي خوشته دی او بلدار چې ما چې څنګه ووایي چې پاکستان کې دننه هم چې دی نو نوی جمهوري حکومت راغلی دی او د نوي جمهوري حکومت چې کوم په مهمو سیاسي یا اساس استراتیجیکی معاملاتو کې کوم دا غي موقف ته او څه پورې بیرونه مخه تراغی دي نو دا غي پرانا کې کوم دا ویل شو چې پاکستان کې عموما او خصوصا د افغان پالیسي حوالے سره یو تجدید نظر یا دا پالیسي د نویوالي حوالے سره یو احساس موجود دی او دا احساس چې دی او دا غي احساس اظهار چې دی نو په چټه پایا باندې هم کیږي. ولی اوس دا کټه شي چې دی احساس پرانا کې څومره چې دی نو مثبت یا تعمیری پالیسیانې غوره کیږي یا بل طرف ته پاکستان او د افغانستان میں کې کوم سوء تفاهم یا غلط فهمیانی یا کوم مشکلات چې موجود دي نو هغه مشکلات تر کومه حد پورې چې دی نو دواړه مشران یا دواړه حکومتونو کولی شي چې هغه کم نه کم کی او داسې ګامونه پورته کړي چې هغه پر رڼا کې یا د هغې په وجود کې چې دا سولې د پاره د پیشرفت دی دا دوروم ژور شي او خبرې اترې دومره مخې ته لاړ شي چې یو پایدار امن در راوستو د پاره یو زمینه مساعده شي.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټکو چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر د اهمیت او ګټې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته معلومات ورکول. په پیښور کې د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق همداشي به را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، کدارته لومړی وایي چې ولسمشر حامد کرزي ورسره پلاوی نن لچا چا سره کتنې درلودې، آیا پاکستانی مطبوعاتو او رسنیو له دې کتنو څراويستي او کسنګ
افغان مشر حامد کرزی دری ورځنی سفر په ترڅ کې پرون د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته راغلی و. خو ماښام د ملاوتري په غوښتنه باندې هغې خپل سفر د یو ورځ نور هم اوغده. عثمان حامد کرزی ورسره تللی د په اسلام آباد نه اسلام آباد ته څیرمه په مري د مري په تفریح مقام کې یا تفریح ځای کې له د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د هغې د کابینې له نورو جګړو غړو سره لیدنه کتنه درلوده. او د پاکستان د رسنیو د رپورټ له مخې افغان مشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یوازې یو په یو لیدنه هم ترسره کړې ده چې د سیمې پر وضعیت او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بسې او د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه غږېدلې دي.
آیا دغه خبرو څه ډول جزئیات رابر سره شوی چې ولسمشر کرزی خو لا وارد مخه ویلو چې ډاډه نه ده چې پاکستان به دا ځل په خپل ژمنو عمل وکړي؟ آیا پاکستانی مطبوعات او تلویزیون څوی چې کوم بدلون راغلی دی دا ځل کتنه آیا د تیرو سفرونو په مقایسه څه بدلون درلود که څنګه؟
پاکستانی مطبوعات پاکستانی رسنۍ په دې اړه باندې رپورټونه خپرې کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې نواز شریف د لکه درېم ځل په حکومت کې راغلی دی او نواز شریف دا ځل غواړي چې له خپلو ګاونډیو له هندوستان سره افغانستان سره او داسې هم ایران سره ښې اړیکې ولري. یاره د سور د سمودي راهیسې له هندوستان سره تاوتریخوالی د پاکستان او هندوستان تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدی دی. خو سره له دې بیا هم نواز شریف بیا اوس هغې ته پیغام لېږي د ورورې د امن د هغه پیغام لېږي. نو پاکستانی رسنۍ په دې باندې رپورټونه ورکوي چې ښایي دا ځل د افغان مشر سفر مهمې ځان ته لاسته راوړنې ولري. داسې حال کې چې پاکستان هم د پاکستانی طالبان سره په پاکستان کې دغه خبرې اترې وکړي. نو پاکستانی رسنۍ وایي چې ښایي نواز شریف د افغان ولسمشر غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. او حتی پاکستانی رسنۍ پرون یو رسنۍ دا خبر هم خپور کړی و چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تروریزم پر ضد مبارزې او د سولې د پروسې کې د نواز شریف مرسته ترلاسه کړې ده.
ډېر زیاته مننه دوستانو. پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر د دې سفر د جزئیاتو په اړه مو په پیښور کې د ازادي راډیو د همکار ذبیح الله شفق رپورټ او معلومات واوریدل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنیو چارو په وزارت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست وایي د کابل ښار نفوس ته په کتنې د اطفایې اوسنۍ کارکونکي او وسایل کافي نه دي، ځکه خو په ځینو مواردو کې اور د لګېدنې پیښې پر وخت نشي کنټرولېدای. دوی وایي چې د حمل د میاشتې راهیسې په کابل ښار کې د اور لګېدنې 618 پیښې شوې دي. په کابل ښار کې د اور لګېدنې وروسته لویه پیښه د ښار په منډۍ کې وه چې د ناصري په نوم د یو سرای اکثره دوکانونه پکې اور واخیسته او په میلیونونو ډالر زیان یې واړو. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په هیواد کې د اور وژنې منظم سیستم رامنځته کړی، خو اوس هم په دې برخه کې د وسایلو او کارکونکو له کموالي سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزارت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مني چې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې او د وسایلو او پرسونلو د کموالي له امله اطفایه په ځینو مواردو کې د اور وژنې لپاره د پیښې ځای ته په وخت نشي رسیدای. له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس جنرال محبوب امیری وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې او مرستکونکو څخه اضافي مرستې غوښتې دي. ښاغلی امیری د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
له نړیوالې ټولنې او دولت څخه غواړم په کابل کې دی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او همدارنګه دی په ولایتونو کې دې ریاستونو ته زیاته پاملرنه وکړي او په ورته وخت کې دی هوایي ډګرونو او بندرونو ته خاص پام واړوي. دوی سره دی د وسایطو او اکمال په برخه کې زیاته مرسته وکړي تر څو چې زموږ پرسونل وکړی شي په خپل وخت خدمت وکړي د خلکو او د هغوی مالونه خوندي کړی شو.
ښاغلی امیری وویل چې اوس مهال په کابل ښار کې د اطفایي اته سټیشنونه لري چې بسینه نه کوي او په لنډه موده کې به په سروبي، چهراسیاب او د کابل ښار د دشت برچی په سیمو کې هم نور سټیشنونه جوړ کړي. هغه زیاته کړه تېره ورځ د استونیا هیواد په مرسته په کابل کې د اطفایي څه باندې سلو کارکوونکو ته یو کلن کورس شروع سوی چې د اوروژنې بېلابېل مهارتونه به پکې زده کړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یو شمېر کارکوونکي په کاناډا او پولینډ کې په مسلکي زده کړو بوخت دي او همدارنګه لس تنه به اذربایجان ته د لیسانس لپاره واستول سي. خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د اطفایي کارکوونکي په خپل وخت د اوروژنې لپاره د پیښې ځای ته نشي رسېدای.
نوم مې سید زولحق، دوکان مې دی په مراد خانه کې. زه اور واخلې په وخت باندې اطفایي ونه رسېږي، خو ټول زیان یې زموږ همدیعامو خلکو ته دی. په وخت باندې ځکه نه رسېږي چې سړکونه ازدحام زیات شوی دی، نشي کولی چې اطفایه په وخت باندې، تر څو چې زموږ سړکونه او دا ځایان جوړ نه شي، اطفایه نشي کولی چې په خپل وخت باندې ځای ته ځان ورسېږي.
خان ولی، چې زموږ همیشه دوکانداري دلته یو ځای اور واخلې، یا کوم شرکت اور واخلې، یا دغه اور واخلې، موږ دغه وخت نشي را رسېدای. اطفایه خو ډېرې مهمه دي دلته، یعنی مارکیټ نیم شیان خو بسې وي چې اطفایه به بیا را رسېږي.
نو په نن سبا په افغانستان کې مهمه ده چې کوم ځای اور اخلي او عجل وخت سره ورسېږي، کوشش وکړي. خو ښه ده،
د کورنۍ چارو د وزارت له پیښو سره د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې د حمل د میاشتې راهیسې په کابل ښار کې د اور لګېدنې 618 پیښې ورسره ثبت شوې دي چې دوه کسان پکې وژل سوي دي، خو په میلیونونو افغاني مالي زیانونه اړولي دي. څه موده وړاندې د کابل ښار په ناصري سرای کې اور ولګېد. دوکاندارانو وویل چې له ساعتونو وروسته د اور وژنې کارکوونکي ورورسېدل چې د ځان له امله په میلیونونو ډالر زیان ورته اوښتی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان مو اوریدل چې په کورنیو چارو وزارت کې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست وایي د کابل ښار نفوس ته په پام سره د اطفایي اوسني کارکوونکي او وسایل کافي نه دي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي د روانې سنبلې میاشتې په 13 نیټه به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لېږدولو بهیر پیل کړي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس سږ کال 40,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ځي. په تېرو کلونو کې افغان حاجیانو د حج په پروسه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي، خو د حج اوقاف وزارت ژمنه کړې چې سږ کال به د حاجیانو په لېږدولو کې کومه ستونزه راپورته نشي. نور حال د مرزي احمدزی په رپورټ کې اورو. خو په دې اړه له رپورټ مخکې یوه بله موضوع اخلو، او هغه د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو د شورا د پریکړې په اړه ده چې د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې پکې د هندوانو سکانو ته په ولسي جرګه کې د یو څوکۍ د ځانګړې کولو پریکړه شوې ده. د وزیرانو د شورا دغه فرمان په اړه په کابل کې زموږ همکاري حمیده هارون عثمان په مشرانو جرګه کې د هندوانو له استازي انارکلی هنریار سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ولسي فرمان په اړه د هغې د نظر پوښتنه کړې ده.
مننه. البته مونږ هغه فیصله چې پرون د وزیرانو شورا کړې ده مننه کوو، او د دې فیصلې ناراضي یاستو. زما په نظر دغه اساسي ستونزه و چې یوازې د هندوانو سکان په افغانستان کې نه، هغه چې میشت په نوري هیوادونو کې دي هغه هم خپل عکس العمل ښودلی و چې مونږ باید دغه یو استازه ولرو. دا اساسي هغه ناسته چې لخوا اساسی مسئله داوه چه مونگ بایدی و سوکای ولرو. بده بخاطر زمون داغه اساسی استونزه چوه چه مونگ بایدی و استازه ولرو داغه حل شوه او مونگ تا یوه کرسی.
پده سره بم کم استونزی بم آسانه شی پده سره؟
منانه زمون زین استونزه چه مونگ در لود پا داغه تیرو لسو کالون که خواستن پا داغه دوه کالونو که به حکومت للاره حل شوی دی، او زین استونزه او چالشونه پاتی دی. زما په نظر کې هر استاد چې د هر ولایت نه استادیتوب کوي په مجلسینو کې ضرور دا چې د خلکو استاد دی، او زموږ هندوان او سکان هم د صندوقونو شاته لاړ دي او رائے خپل اچولې دي خپل استاد ته. خو متاسفانه د هر ولایت نه چې هر څوک استادیتوب کوي د هندوان او سکان غږ د هغه ولایت نه هیڅ پورته کوي.
هدف هم غیر هندو استاد دي.
بلکې د دې په خاطر دوه دلایل اساسي. یو دلایل چې مونږ حق لرو افغانان یو، او حق لرو چې واستاز ولرو. بل دا چې مونږ کولای شو د استاز لاره نه چې استاز ولرو. زمونږ استونزې چې دي، د استونزې چې پاتې دي هغه ته د حل لارې پیدا
کړو. کومه اوسمال په کومه ولایتونه کې څومره شمیر هندوان ژوند کوي؟ څومره کورنۍ
ټول افغانستان کې 400 فامیل تقریبا موجود دي چې 2,500 الى 3,000 کس دي، او په کابل، ننګرهار، لشکرګه او غزنی کې دي، او همداسې 100 فامیل په قندار، 100 فامیل په هرات، او 100 فامیل په کندوز کې اوسېږي. په ټول افغانستان کې زمونږ نفوس اوس د هومره ده چې د جګړو نه مخکې په افغانستان کې 80,000 لا ډیر اندوان او سکان اوسېدل، په مختلفو ولایاتو کې اوسېدل، په اکثریت ولایت کې د افغانستان اوسېدل، او کله چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې او دوی مهاجر شول بهرنیو هیوادونو ته.
په ولسی جرګه کې د هندوانو لپاره د یوې څوکۍ د ځانګړې کېدو په اړه مو د مشرانو جرګه کې د هندوانو د استازي انارکلی هنریار څرګندونه واورېدې. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د سوریې د وروستیو حالاتو ریپورت هم لرو، خو اوس 2:30 بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
له پاکستان د ازادي راډیو خبريال خبر راکړ چې ولسمشر حامد کرزی له ورسره سره پلاوي سره نن له اسلام آباد په الوتکه کې د کابل په لور روان شو. حامد کرزی تر دې مخکې په مری کې د پاکستان له سر اعظم سره د سولې د خبرو په ارتباط خبري وکړې. جمهور رئیس کرزی په هرات ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د شپږ کارکونکو وښنه وغندله. چارواکي وایي دغه څلور انجینران او دوه کارکونکي دوی شپې مخکې وسلوالو طالبانو تښتولي وو چې تېره شپه د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د بغلان پولیس وایي چې 200 کیلوګرامه تریاکي نیولي او د دغو نشئی موادو یو قاچاق وړونکی له پولیسو سره په نشته کې وژل شوی دی. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن مدافع وکیلانو د عیني شاهدانو یو لیست چمتو کړی او هیله لري چې له دې سره به د دوی موکل پرویز مشرف له تورونو بری شي. ټاکل شوی ده چې نن محکمه دایره شي او پرویز مشرف په پکې ګډون ونکړي. د ملګرو ملتونو د وسلو څیړونکو چمتو کیږي چې د دوهمې ورځې په مخه نن له ادا سره سم او بخشې له ادا سره سم د مشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال څیړنه وکړي. دغه پلاوی به نن دا څیړنه پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هیواد یې راتلونکې اونۍ په سینټ پیټرسبورګ کې د جیشل د سرمشریزي کوربه توپ کوي وګوري. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر استعفا وکړه.
وړاندې په خبرونه کې د لوبلو میدان ورزشي پروګرام او کورکلې اوري. د ملګر ملتونو څارون کینند مشت نګدې د کیمی وسلو څخه د کار اخیستل کېدو د اداو پړه د خپل تحقیقاتو دوهم ورس پیل کړه. دوی پرون سره لیدې چې پر یو موټرې د ناڅرګندو کسان له خوا ډزې شوې په خځه تلاړل او د ملګر ملتونو د سازمان یو اندول چې مهم شوای دی راغون کړي. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون چې پرون یې د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې خبري کولې وویل د دوی څارونکو سره لدی چې د ډیرو خطرناکو شرایطو سره مخامخ وو خپل کار یې سرته ورساوه. بانکیمون وویل هغوی دوه روغتونونو ته ورغلل، د عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې، د حملې د قربانیانو او ډاکټرانو سره یې خبرې وکړې. هغوی ځینې نقشې هم راټولې کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو کسانو سره باید حساب کتاب وشي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د زهرجن ګاز د استعمال په اړه موجود شواهد یې لمنځه وړي دي. جان کیری وویل
What we saw in Syria last week should shock.
هغه څه چې موږ تیروني په سوریه کې ولیدل د نړۍ حواسو ته ټکان ورکړ. د کار د اخلاقو هر اصل مات کړ او اجازه راکړي واضح وایم چې په کیمیاوي وسلو د ملکی وګړو داسې قتل عام، د شذو ماشومان او بیګناه وګړو وژل اخلاقي وقاحت دی. جان کیری زیاته کړ چې ولسمشر اوباما د خپل متحدانو او د کانګرس د غړو سره مشوره کوي چې په سوریه کې د اگست 28مې پیښې ته یو آگاهانه ځواب ورکړي. جان کیری وویل
Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those.
تاسو په دې کې اشتباه مکوئ. ولسمشر اوباما باور لري چې باید د هغو کسانو سره حساب وشي چې د نړۍ د ډیرو بیوزلو خلکو پر ضد د نړۍ پر مخ د وی ډیری وحشیانه وسلې څخه کار اخیستی دی. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته خبرداري ورکړ چې د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه به خطرناک عواقب ولري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک څخه پرته هر فیصله پر نړیوالو قوانینو تیرای دی. مسکو چې د بشار الاسد د رژیم عمده متحد او د وسلو ستر تمیلونکي دی وایي چې د اگست په 28مه دمشق کنجدې د کیمیاوي وسلو د حمله شاته د رژیم د مخالفو وسلوالو لاس دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې شایي د امنیت شورا دواړه غړي روسیا او چین په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي. خو د برتانیې صدر اعظم ویلیام هاګ پرون وویل چې د امنیت شورا د تایید څخه پرته هم په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د حالاتو په اړه د مذاکرو او مشورو په خاطر هغه غونډه هم چې د چهارشنبې په ورځ په هاګ کې د امریکا او روسي ډیپلوماتانو ترمنځ پلان شوی وه وځنډوله. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار اسد یوې روسي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې د ده د رژیم پر ضد پوځي عملیات به ناکام شي. بشار اسد ویلي دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د حملې تورونه سیاسي اړخ لري.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د اسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې څنګه لوبي وکړي او څنګه یو کولای شول د نړیوالو پام ځان ته واړوي. په دې اړه یو مرکه لرو او یو ریپورت هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د زینو لوبغاړو د شکایتونو په اړه دی. خو تر هغه څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د فوټبال ملي ټیم جنو د قرغیزستان ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي حجري له قرغیزستان د دوشمه پورس ازادي راډیو ته ویل په دې دوستانه تورنمنت کې چې د قرغیزستان په قربتو پیل شوې افغانستان په دوه لوبو کې یو له قرغیزستان ګټلې او یو په قزاقستان بایللې ده. افغانستان په دې لوبو کې چې شاوخوا اته ټیمونه پکې برخه لري درېم مقام لري او وروستۍ لوبه هم د قرغیزستان له ملي ټیم سره برابر شوې ده. د افغانستان د سکوهنی اتل ارش عثماني د یکشنبه پښ په امریکا کې یو لوبه ل دومینیکن لوبغاړي سره مساوي کړه. د ارش عثماني د رسمي پاڼې په حواله کې هم چې عثماني د سپک وزن د اتل ارګینزمینډس په وړاندې لومړی راوندونو کې لوبه چټکه پیل کړه خو په ورسته کې نتیجه مساوي شو. په دې 12 راونډه حرفوي سکوهنی لوبه کې چې د نیویارک په ویرونا کې وشو د افغان ارش عثماني او د دومینیکن لوبغاړي ارګینزمینډس ادوارډو لاسونه د سکوهنی د نړیوال اتل مایک ټایسن لخوا پورته شو او لوبه هم مساوي ختمه شو. ارش تر اوسه په شلو بریاو کې لس په ناکاوټ سره ګټلې او یوازې یو لوبه مساوي کړې چې همدا ورسته ایوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سه‌شنبه په غرمه مهال له سنگاپور څخه افغانستان ته راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان په ایمرجینګ کپ سیالیو کې دوه لوبې وګټلې او یوې بایلو د خو په ټیټ امتیاز له پاتې سیالیو به برخه شو. افغانستان د ایمرجینګ کپ په لوبو کې چې په سنگاپور کې وشو او د هند په اتلولۍ پایته ورسېد د هند درویشت کلنو ټیم ته کلکه ماته ورکړه چې د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ د نړیوالې ټولنې نظر یې ځان ته واړو. او د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د آشیز ټیسټ لوبي وګټلې. د کرکټ فوی پانل مخ انګلستان د استرالیا په وړاندې لتیری میاشتې 15 د ټیسټ لوبي 3-0 په وړاندې پایلې وګټلې. په داسې حال کې چې یوازې دوه لوبي په مساوي پایلې سره ختمه کړې دي. انګلستان لومړی لوبه په 402مه په 3-0 په 4 منډو توپیر وګټله. په داسې حال کې چې درېمه او وروستۍ یعنی 15مه لوبه چې د یکشنبه په ورځ ختمه شوه مساوي سره رسولې ده. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخه ته. لومړی سر کې به واورئ چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ ځینې لوبغاړي له دې عمله شکایت کوي چې هغوی ته سم ځای، سم خواړه او ځینې نور امکانات نه دي برابر شوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ ځینې لوبغاړي چې د روشن مخابراتي شرکت سپانسر هم کوي په داسې حال کې شکایتونه کوي چې د فوټبال فدراسیون او د روشن مخابراتي شرکت وایي د لوبغاړو لپاره له هر پلوه امکانات برابر شوي خو لوبغاړي بیا خصوصا د میوند اتلانو ټیم زینی لوبغاړي دی عمله شکایت کوي چې هغه ته ناسم خواړه ورکول کیږي او د اوسیدلو سم ځایونه په اختیار کې نشته. په دې اړه یو ریپورت اورو. د اوسیدلو ناسم ځای، ناسم خواړه، د ترانسپورت او د تمرین لپاره د یو مناسب ځای نشټوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دویم دور ځینی لوبغاړي ترې شکایت کوي. د میوند اتلانو د فوټبال ټیم روزونکي مختار روفي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال له فدراسیون څخه غواړي څو د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي.
ترانسپورت نه درلودي، دا هغه څه دي چې مشکلات دي چې موږ ته پیې او باید صحیح ځای ولري. هغه هیڅ ورزشکار ته تناز میوند اتلانو ته اس ورشکار دی ټول ته نظر کول شوی ورس دغه څخه د زی کم تعمیر چ دینی ولې دی هغه تعمیر او تاکونه ډیر کم دی تشنافونه وبنلری تشنافونه کم دی د تمرینات ته لپاره مشت ځای نه دی مې اسوی
خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د دې ستونزو په اړه سره وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر وروستي حده کوښښ کړی چې له هر پلوه د دې سیالیو د دوام لپاره یو ښه کوربه وي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس صبر ولیزاده وویل چې د فوټبال فدراسیون د غوره لیګ له فوټبالرانو څخه د ملاتړ په خاطر له هیڅ کوښښ څخه ډډه نه ده کړې. 15 دقیقې مخکې مې له ټولو لوبغاړو احوال واخیسته. خوشبختانه له هر پلوه کومه ستونزه نشته. د هوا له ګرمۍ، له خوړو، د اوبو له پاکوالي، له هیڅ پلوه کومه ستونزه نه لري. او یوازینی څه چې د فوټبال فدراسیون ورته کولی سي هغه د لوبغاړو څخه ملاتړ دی، او د هغوی د ملاتړ په خاطر د هیڅ یو کوښښ نه سپمول دي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د فوټبال غوره لیګ سپانسر هم کړی دی. له دې مخکې د دغه شرکت استازي نجیب الله کمالي د پنجشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د سپورت د ودې لپاره هڅه کوي، او له دې چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تمویلوي خوښ دی. له دې چې د روشن مخابراتي شرکت یو ځل بیا د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تمویل کوي او سپانسر ورکوي، ډیر خوښ یو. روشن په افغانستان کې د ورزشي میدانونو پر غولو او د لوبو په تمویل کې ښه سابقه لري.
ورزشي دارای سابقې تلونه می باشه.
د افغانستان د فوټبال په غوړلې کې د افغانستان له اتو زونونو څخه اته ټیمونه لوبي کوي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. تیر کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان غوړلې پیل شو چې د طوفاني هریرود ټیم اتل شو او د سیمرغ البرز ټیم دویم مقام وګاټه. د ورزش ځینې کارپوهان باور دي چې د ورته سیالیو ترسره کیدل د فوټبالرانو د روحي په وده کې مثبت رول لوبوي. او را به شو وروستۍ برخې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود په امریکا کې موږ ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایمرجنګ کپ سیالیو کې په ګډون سره دا ثابته کړه چې د غټو ټیمونو سره د لوبېدو وړتیا لري. له ښاغلي مسعود څخه مې پوښتنه کړې ده چې افغانستان د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې په برخه اخیستو سره څنګه د نړیوالو پام ځان ته واړو؟
بېل شکه یقینا مخکې له دې نه چې دوی په ایمرجنګ کپ کې برخه واخلي، تر هغې مخکې تاسو په جریان کې چې دوی په نامیبیا کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړل، چې هغه هم د نړیوالو لوبو لپاره یوه بله مرحله وه چې په ډېره کامیابي ترسره کړه. او همدارنګه په ایمرجنګ کپ کې افغانستان وکولی شول چې نیپال ته هم ماتې ورکړي، خو متاسفانه چې موږ په دوهمه لوبه کې د پاکستان څخه ماتې وخوړله، او په درېمه لوبه کې مو هندوستان چې د دغه ایمرجنګ کپ یو پیاوړی ټیم وو چې هغوی فاینل هم وګټه، پاکستان ته په نهه وکټو ماتې ورکړله، موږ هغې ته هم ماتې ورکړله. نو یقینا چې موږ د ټیم ظرفیت اوس ډېر لوړ شوی ده، او زه ماته امیدواري ډېره زیاته پیدا شوې ده چې په راتلونکي کې د موږ ټیم وکولی شي د نړیوالو لویو ټیمونو سره هم دغه سپورت پورې لوبي وکړي.
ویل کېږي چې په دغو سیالیو کې ځینې تېروتنې له افغان لوبغاړو شوي دي، د دغو تېروتنو عمده علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ په فیلډینګ او په بارنګ کې ډېر ښه ولوبېدلو. متاسفانه چې یا به د وکټ واچوه یا چې بل هر واچوه، موږ په بیټینګ هغه څه ونه ګلګل که څنګه چا توقع کېدله، ځکه چې پاکستان ډېر لوی ټارګېټ افغانستان ته نه و ټاکلی. متاسفانه چې هغه ټارګېټ موږ پوره نه شوی کړلی، یا د پاکستان څخه موږ ماتې وخوړله. په بیټینګ کې لږ څه نیمګړتیاوې وې، دا چې تخنیکي مسله وه، زه نور نه پوهېږم چې آیا د وکټو واچوه او که نور څه واچوه، اما په فیلډینګ او په بارنګ کې د موږ ټیم بیا هم ډېر ښه وځلی.
افغانستان به څومره نورې مهمې لوبې په مخ کې ولري، او دغه د ایمرجنګ کپ د لوبو مثلا ښې لوبې له هند سره چې وشولې، دا به څومره تاثیرات وکړي د افغان لوبغاړو په روحیې باندې؟
بېله شکه چې د هندوستان مطبوعات هم په دې باندې ډېرې زیاتې تبصیرې کړي، د افغانستان په ټیم باندې ډېرې خبرې کړي دي چې د افغانستان ټیم څنګه وکولی شي چې د هندوستان یو پیاوړي ټیم ته چې د دغې لوبو قهرمان هم شو هغه ته ماتې ورکړله. طبیعي خبره ده چې اثرات یې ډېر مثبت په ټیم باندې. علاوه دې موږ د کینیا د ټیم سره هم په راتلونکي کې میچونه لرو چې هغه هم ډېر مهم دي. داسې مهم دي لکه څنګه چې د نامیبیا میچونه مهم وو، د هغې لپاره به اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اداره بیا هم د دې لپاره تمریناتي ټیمونه جوړي، او د هغې لپاره به خاص آماده کړي.
که داسې خاص یو څه پیغام لري افغان لوبغاړو ته او له نورو ټیمونو څه غوښتنه لري؟
زما پیغام دا ده خپل لوبغاړو ته چې دغه ټول دې یوې لسیزه کې چې دوی څومره کړه تلاسر راوړل درلودلې، عقلولي ډېر اسانه ده، اما ساتنه یې ډېره ګرانه ده. زما په اند باندې بهتره به دی د افغانستان د لوبغاړو دپاره چې د خپله ګټلی نوم حفظ کړي، او تر دې نوره هم زیاته خواري وکړي، زیات محنت وکړي. خصوصا د بیټنګ په لین کې دوی باید ډېر کوشش وکړي او ډېر محنت وکړي، او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره به هم کوشش کوي چې د بیټنګ په حصه کې دوی باندې نور زیات شنه هم سره.
په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ موزه صفي الله ستانکزی په پاکو بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو خې چری ولې حیوانات ورځ تر بلې کمیږي
کماندا زس تولیدي تر غزيات صفه کیږي په افغانستان سربې نور هیوادونو ته صادریږي
نن امدا مرزو چیرو په ورسته شی بوګه تمثيل روټام چمت شوی لازدې رادیو سره اوسئ درنوردونکو د کرهنې د وزارت مسول کسان وایي چې د افغانستان اتیا فیصد خلک په کرهنې او مالداري بوخت دي خو بیا هم څومره حیواني محصولات چې په کار دي نه تولیدېږي ځکه اکثره کسان د مالداري په سمه طریقه نه پوهېږي یا هم کوم ضروري شیان چې د حیواناتو لپاره په کار وي لکه واکسین دوا او مناسب خواړه دوی نشي ورته برابرولی بیا نو هم هغه وي چې مالداري ښه نتیجه نه ورکوي د کرهنې د وزارت ویان مجید قرار وایي چې په دې وروستیو کې یو خو د افغانستان حیوانات نورو هیوادونو ته په غیر قانوني شکل لیږل کیږي بل څومره چې حلالېږي په هغه اندازه نور بیرته نه تولیدېږي هغه د دې ستونزې حل د حیواني فارمونو جوړول او د حیواناتو د قاچاق منع کول ګڼي
مالداري په برخه کې زموږ ستونزه ځکه زیاته ده چې زموږ مواشي په سرعت سره شمېر کمیږي کوم اندازه تولیدېږي تر هغه زیات صفه کېږي طبعا په دې کې غواګانې او پسونه ټول شامل دي افغانستان سربې نورو هیوادونو ته صادرېږي غیر قانوني شکل باندې قاچاق له لارې نورو هیوادونو ته ځي او هلته بیا مسلخونه ورته جوړ شوي دي مثلا ایران ته د افغانستان د لویدیځو ولایتونو څاروې ځي او هلته پروسس کېږي په قطیو کې د ایراني غوښې په نامه نو په دې لحاظ افغانستان د مالدارۍ په برخه کې طبیعي ده چې د ننګونو سره مخامخ دی مالدارۍ په سکتور کې پانګونه نه تنها چې خپل د پانګونکو لپاره ښه ګټه درلودلی شي د افغانستان د خوراکي مصونیت لپاره د افغانستان د اقتصاد د تقوی لپاره هم ډېر زیات مهم دی
د کابل په بینیسار کې د غواګانو فارم چې په 1416 کال کې جوړ شوی اوس مهال شپږ اویا غواګانې او خوسکي لري د دې فارم د مسؤلینو په وینا دا برګې هالندي غواګانې دي چې 12 کاله وړاندې له بهر نه افغانستان ته راوړل شوي او په نړۍ کې تر ټولو ښې غواګانې دي د دې فارم له یو کارکوونکي سره مو مرکه کړې ورته غواګ بشو
نن د مابد الله کې
څو کاله کې سلته کار کوي
10 کاله کې فارم د بینیسار کې پولاند جوینه پاکو خشایی پاکو بزیتی واخو را چو بو را چو
دیورازی چو منا شدی که دقا طول غاگانیم
نمی لنگی که غاگانی شدی دیری دی بعد وقت بلست بیا شدی کمین و آج معلومات سی نکیده خود دیورازی یو سلو شپیتل تارا یو سلو لست تارا کل کابر کل جات او دیگال مخم دسی
دا شدی بیت کوایا
دا خرا دی آقای اولی
دو غاگانو تا واخه خوراک دا چه ور کوایا
وچ واخه دی و داشته واخه دی دا شبتال و رشکا و دا جوار و سر رو دا گازری دی لب لبو دا ور ساخت دی تی و آخر که میده و خوب سر ور ساخت چو
تا دلتا ماش در کی چه در کی؟
دلتا موی تا ماش را کی؟
دیمیستی چو روپی؟
پینده دارا
دیمیستی پینده در یوازی ماش در کی کشده و مستیم چی در کی؟
نه اغتا نام دا ماش دا نه دوره ایسا نه بسه چیم نستا دارا
تا ولی اختل چی راستی دلتا دی فارم که کار وکی؟
کار بار نستا رخم مجوره دا یو کار وکنه چرا خم وک
تا خو سپینگیره ایمه دا کارو نکوله ایسی چلی غواد پیلان دی جاینه پاکی؟
ولی نسو کوله
چرا قمی پاکیل کرتوه؟
پو بل بایدی پاکی دیتی آقا خوشش سکوی دیتی جایی برته بود چوو او خورین پاکو باکو را چوی دیتی نسو بیده تکلی خانه سب که برس
خدا خوشی بیتی کوی؟
خوشی آسی دی بایدی باس بی آقا پتی تیوری آقا نمال اخباری اچی
خاطر په کوي خو بینه چې بیا وسو ځوي
نه نه نه
کومې غواي ته په نظر خې غواوي دي کنه ته خو ډېر وخت دلته کار کړای کومې غواي هي شو دي کوي
شو دي چې ډېر کوي هغه غوال نه لري
ښه
هر غوا شو دي چې کم یې هغه غوال ډېر ده
که غواګانې مریضې بیا څنګه کوي
غواګانې چې مریض دي سم د سي ډاکټر ته راپور ورکړي
به د خوشي څه کوي
د نران خوشي خرڅو او خو خوشاني ساتي
ښه نران چې څومره سي غټ خرڅوي کوي
دا یو کلن شي خرڅي
که تخپل هم د اوس پیسې ولري کنه د فارم کار خو ته ارز ذکرې ځان ته چیرته فارم جوړولای سي
تاسو هیڅ سرمایه ونه لرئ په دې لږ سرمایه باندې نه جوړیږي
په فارم کې د غواو د ساتنې لپاره ډیر کسان پکار دي چې اړیوي بیل بیل کار وکړي لکه څوک غواګانو ته خوړه برابروي څوک ځای ورته پاکوي او څوک هم غوال وشي د غواګانو د لوشلو ځای ته هم ورغلو و به ورو چی په څه طریقې لوشي اول ځخ خپل نوم راته وای
اسمو ما عزیز اسه
که زما نوم عزیز ده د بینیسار په فارم کې یو تن ل غوال وشونکو څخه يم غواګانې ساري شپږ بجې او بیا یې مازدیګری لوشو داسې چې لومړی غلانځي په بو او پتا سمینځو بیا یې د ماشین په طریقه لوشو
یو غوا په څو دقو کې لوسی په دې ماشین باندې
نظر فدا
پلس دقو کې لوشونو هر کله مې ولې دل چې شیدې کمې شو بیا دا ماشین ورنل لري کو
اکی دل چې تاسو یو غوا ولوسی
او ولنه دا دیدم که شیر کم شد بازی را سرس قید نکنم شید
پا دی ماشین باندی دی غوال وصل آسانه دی یا که پلاس باندی چه دید بسی؟
نه دا آسانه دی
تا که مخت پلاس مغوال وصلی ده؟ چو غوگانه دی وصلی؟
یاد دنن دیر نکی
غوال چی پلاس باندی وصل که کلا کلا لغتی مهی کنه دا ماشین چورده که دید سنگه بیا لغتی وهی؟
یا هم خراب میشه بسیاری وقتا
دیره وقتا هم خرابی گی چو زل مونگ ماشینو نغوگانو مد کردی تروس مونگ یرا دو دره داسی ماشینو نخیستی دی
ماشین تا والد سه دانه ماشین ازی خریدیم
لطان اخپل کم وقت ماشین مد سوی؟
یعنی ماشین خراب شده گشتن
دقا ماشین خراب شده و بیامون بل واخیست غوا مد کرده و
گو شکستانده و
دا چه ده بینی سر لفارم نکم مسلات بازار دوزی ده ده فارم ده و ترنری مسئول محمد آمد وای چه لشدونه نیولی بیتر غاکی هرچه دی خلکو پا واکی دی چی گرده ارنه وخلی
شده هم تولیدی گی بعد شده نکولی شده چه مسته او کچ و قروت ده شایر هم تولید که او بلا غاش تولید ده دریمه ده اصلاح شوی نسل حاصل اول دی یا واری پسرلی که بس منگ واکسین که او ده پرسکیت ده واگانی مرتبر که او پا منی که پسر که هم شوخ واگانی هم ستا کمزور واگانی پکسته اگوی معمولا ده خوراک پسر یا بر سر لگ لگ جگره کی بیا اگه که خدای نخسته که زو بلسی بیا کارگران مونگ تا بیا مونگ یا بیلو یا اگه بس تداوی که
په ځینو ولایتو کې بیا کلیوالو په خپل لګښت حیواني فارمونه جوړ کړي هغوی وایي د کورنۍ ټول مصرف یې د همدې فارم له برکت نه پوره کوي
تر سلو پورې نیولې ته 200 ته 1500 ته 400 ته 500 د هر سړي د خپل د وسې مطابق مالونه درلودل یعنی ګټه دا ده چې هغه د کور مشکلات درته مچ هر څه په حل کېږي اول هم درته مبل شلې او بیا هم درته مچ هغه ته ودولې بیا موږ توم نه ورته وایي هغه توم نه په کې اچول لږ کم خایده جوړو خایده کم خار ته راوړ دغه په واسطه باندې هر څه پیرانیول بیرته لکه چا بورا وڑی در توی ممالگا جامع بورد هر چم پم در بانی کول پم مالداری پی سابا
مالداری دیر گا تلری چی توس لاس دانی میگی لری دا لاس دانی کال تلنگی سی دا شل دانی کیجی بل کال تلنگی سی دا دیرش دانی کیجی دا تر حساب وزی او بل چی دی لاس دانی میگی لری چی دی پا کور که دری نپار چلور نپاری دی پا دغا چی وز شدی خرسی یعنی مانا دا سل روپو دو سو دری سو پینزه سو روپی تر برابر پولی دا سل روپی دی پر کور مصرفی دا نوری زخیره کی
د موږ مالداری د دا ورای امیږ او پلو پټای د موږ داده دا موږ خرڅو ځان ته پوښاک خوراک او چکاک پایزار له دېش کې بس استفاده کوو بیا موږ ځان پې ساتو
که د تاسې دا مالداري نه وای کنه د فارم په څېر هم درمه نه وای ساتلې له کومو ستونزو سره مخ کېدی
تعلیم نه لرو کوم کاروبار هم نه ده زده یا خټي یا دیوال یا بل شی دا د موږ زده نه ده پیسې نه وي له خیره مجبوریت یو خدای پیوال دغه مالداری د څوک پام وکي خوري دا ډیره غټه بغټه ده افغانستان ته دغه مال چلالیږي د کوشتار کې دا څومره ماده غټه ده یو پسرلی بل پسرلی سکوالو وړی خرڅو وړی خرڅو پنیر خرڅوي شدای خرڅیږي مستای خرڅیږي چکای خرڅیږي دا ګډو ماته دا ټول تر خرڅیږي دا ټولې پیسې دي
د مالدارانو تجربه خودلی چې ایوانی فارمونه که د غواو یا هم د پسونو او نورو رزپای مالونو هم فارم لرونکي او هم نور خلکو ده چې د فارم محصولات اخلي ډیره ګټه لري خو د کرنې د وزارت ویان مجید قرار وایي چې د غواګانو په فارم کې ګټه ډیره وي
د غواګانو یو امتیاز دا دی چې ناروغیو په مقابل کې او د آفتونو په مقابل کې دومره ډیرې اسي پذیره یا فیصله زیان منونکي نه دي لکه واړه څاروي نو په دې اعتبار د کورنیو لپاره د خپل د اقتصاد د حمایې یو ډیر ښه وسیله د غواګانو درلودل دي او موږ دا تجربه کړې ده مثلا په میدان او په لوګر ولایتونو کې د غواګانو د شیدو د پروسس لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه هم جوړ کړل البته د ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې په مرسته باندې له یو طرف نه د کورنیو عواید چې د 15 چنده د 2-3 غواګانو پر سر لوړ شول او له بل طرفه اوس بازار ته په یو غټ مقدار باندې محلي لبنیات چې دي عرضه کیږي
دا چې د کرنې وزارت له کسانو سره چې ایواني فارمونه جوړوي مرسته کوي که څنګه له مجید قرار نه غختلی دي
صح کال دي قرضي سيستم هي کي يو تاسيسي دي بانک لار بهر انفرادي بزګر کولای سي قرضا واخلي دي فارم په جوړولو کې تبم رس ور سره کوي کچا تر 200000 ډالر پورې د سي سرمایه گذاري کړي وي تیار نو دي غسري لپاره هم د اوس مخ قرضا ور کولای سو دي قرضي سيستم زموږ فعال دي مالداري برخه یو دي غبر خونه د سیمه ورته ډیر توجه کوو کچر ته څوک زمکي ته ضرورت ولري موږ بکرو بایرز مکی دولتي زمکي دي اراضي ادارې لاره دوی ته دا تسهیلګری کولای شي زمکه ورته په اجاره ورکړای شي دې ترڅنګ موږ د مصنوعي القا په برخه کې موږ د کلینیکونو لاره د مالدارانو ملاتړ کولای شو زموږ وترنران هر هغه چا په خدمت کې دي چې غوی دي پاګانو د فارمونو جوړېدلو په برخه کې کار کوي کم نسل دوی انتخاب کړي دې برخه کې پانګونه په هیڅ صورت تاوان نه کوي
ځینو مالدارانو ته دا معلومه نه وي چې دوی د کرنې له وزارت نه څه ډول مرسته وغواړي په دې اکله هم مجید قرار وایي
موږ د وترنرۍ څانګې سره دوی په ارتباط کې سي په ولایتو کې هم موږ د وترنرۍ عملیاتونه لرو او په مرکز کې هم هغوی سره دوی په تماس کې سي تر ټولو مهمه اول دا ده چې دوی د ښو نسلونو پوښتنه وکړي چې دوی کوم ښه نسلونه د غواګانو د کوم ځای نه ترلاسه کولای شي په اندازه ځمکې ته ضرورت لري وګوري چې که چېرته دوی په ولایت کې په هغه ساحه کې داسې دولتي ځمکه وي چې د هغې نه استفاده نه کېږي او دوی پوهېږي چې هغه زراعتي ځمکه نه ده دوی د هغې ځمکې لپاره خپل درخواست د ولایت له لارې پروسس کړي سي هغه ځمکه دوی ته په اجاره ورکړی سي د هغې نه راوروسته که چېرته بیا دوی یو ښه مقدار سرمایهګذاري کړې وي مثلا تر 100000 ډالر پورې سرمایهګذاري کړې وي بیا متبقي موږ حاضر یو چې یو څه نوره قرضه ورکړو چې هغوی خپل کاروبار نور هم پرې پراخه کړي او قوي کړي د راورسته بیا د مالدارانو کوپراتیفونه جوړیږي او دغه کوپراتیفونو لپاره بیا اتحادیه جوړیږي نو یو خدا د سی د بزګر ته مالدار ته د کور په خله کې د شیدو قیمت ورکول کیږي بل بیا شکل د شیدو وړل کی کچرته د دغه اتحادیه برخه یا د کوپراتیف غړی نو کله شیدو وړل کی دغه نو مستی جوړیږي دغه نو کوچی سل کیږي دغه نو قیمه خپل کیږي دغه قیمت تبان د یو کیلو 15 پخچند زیاتیږي دغه اضافي ګټ نه هم بیا برته د کورنۍ تم را سور کول کیږي او د ترڅنګ د دوه مرکزونو یا د کوپراتیفونو غړیتوب که چېرته مالدار ترلاسه کړي د یو فایده دا ده چې دوی به واکسین ته پر وخت لاسرسی ولري دوی به د مصنوعي القا خدماتو ته په وخت لاسرسی ولري یعنې ښو نسلونو ته او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی به ښې باکیفیته خوراکۍ ته لاسرسی ولري ځکه دغو اتحادیو له لارې چې موږ په ننګرهار کې په کابل کې په میدان وردګو کې بلخ کې مثلا په بغلان کې په هرات کې په بادغیس کې په کندوز کې جوړې کړي د دوی له لارې به دوی ښې او باکیفیته خوراکو ته چې هغه مخکې دلته نه وي موجودې مثلا داسې واښه دي چې هغه غذایي ارزښت لري تقریبا 39 داسې واښه موږ د دغو مرکزونو له لارې معرفي کړي دي او دغو ته به دوی لاسرسی پیدا کړي
تمسلی ټوټا اروپا تمسلی ټوټا کې د کسانو په کله خبري شوې چې ملمنو تل خپل توان لوړ لګښت کوي بیا خپل قرض دروي او سړیا بیګا تلیف سودا راوړه د سی قرار پروتې مور مې راځي ورندار مې راځي خور مې راځي
ولې څه خبر ده واخزي خو اختر کې راغلی و دا تر اوسه دوه ورځې نه دي شوی
وی اختر کې خو 15 دقیقې راغله اوس خو د شپې دی پاره راځي
ولې 15 دقیقې راغله دا غرمې تیر نه کړم دلته
وی نو هغه په کې حسابې نه سم ور سره کې نه سم نه مې سم خبرې ور سره وکړي
نو څنګه نه حسابې کې ټول ورځ خدل ته تیر کړه
یو لاس بجې راغله دوه بجې لاړو ټول ورځ یادوي
واخه زه زړه ته مې ګوتې مر اوړه نه سودا راوړې شم نه پیسې لرم
دا غدا اوس نو خسو مل مت څنګه وایم چې نشته
دا شیر اوړه دا شیر اوړه پردی والا دا فرش والا دا والا پیسې خو ما غوښې ټول ته مصرف کړی
او سړی خو سیال لرو شریک لرو نو ما خلکو ته څنګه کتلی وای
او خزی خو خلک به لري خدای وکړي میاشتې یو ځلې تبدیل کړي نو مونږ خو نه لرو کنه
ښځه ورکې کړ اوس دا د پردو خبرې پرېږده لاشه لږ سودا راوړه چې بېګا ته یې پخه کړم
ښځه څه شی راوړم
څه شی راوړې دغه ده ودرېږه دوه کیلو د چرګ غوښه راوړه چې کباب یې کړم دوه کیلو کوفته راوړه یو نیم کیلو د پسه غوښه راوړه دوه دانې هندوانې راوړه یو دانه خټکی راوړه زه خیر ده ورکېږه او څلور بوتله پیپسي راوړه غټ واړه نه یو نیمه ترکاري راوړه د ګشنیز نانا نوش پیاز تراتیزه کو دغه هر شی په مخه درکړه دا راوړه وی وسړه یا
اورمې
ګوره دغه د منتو د پاره غوښه لایده ماشین کړې چې د نورې کوفتې سره یې ګډه نه کړي هغه لږ سمه یي ښه
ښه ښځې ته دا راته ووایه چې واده دی که کوژدن
نو واده ده نه
کوژدن
نو تا خو ما د سم د واده لست راکې
وی سړی داله چې شی د ما خو ډېرې شیان په کور کې ستا نه مې درته وویل
خه داله شته چې دومره شیان دې وویل
او
خه دا راته وایي چې په څه شي راوړم
شي راوړې په پیسو یې راوړه
خو چې پیسې وي را به وړم ما مخکې درته وویل چې پیسې نه لرم پیسې نه لرم
اوس نو زه څه وکړم میلمنو ته جواب ورکړم
نه جواب مه ورکوه نو په دومره شیانو څه کوي خیر ده لږ وخه به راوړم داسې یو ښه مزهداره شروع ورته پخه کړه
یاره سړی زه سم د تا وضعیت ته ګورم په رښتیا هم پیسې نشته خو زه بلا ورپسې همدا لږ غوښه راوړه لږ مستې راوړه در سره چې زه ډوډۍ تیاره کړم
خیر ویسې اوس ښه ښځه شوې
ونا تر او ورزی په اونیکی ازادي رادیو